سلامون وقت مو بخیر خرق لاست ده محل خبرونه تا تر ده مخی چه ده خبرونه موزاد تاست مورنده کم رگرزو خبرونه تا پا کابل که یو شمیر خبرنده طولنونن ازادی راری ده ویل چه ده طالبان اطلاعات و کلتور وزارت ده ممنوع کتابونو پزای دوی تا دست بدیل ورکوی چه د دوی پزیاندی د دغه خبرندوی ټولونو د استازو په وینا چارواکو له دوی څخه د لکونو افغاني کتابونه وړي دي او دوی ته په بدل کې یو ډالې ورکوي چې ان اخلاقي او نه له حقوقي پلوه مناسب دي. د چین، روسیا او د بریکس سازمان د نورو غړو هیوادونو مشرانو له طالبانو غوښتل چې پر افغان نجونو او ښځو د زده کړو بندیز پای ته ورسوي. هغوی د خلکو د استازو حقونو د اساسي حقونو په درناوي ټینګار کړی دی او په افغانستان کې د مسایلو د سولیز او عجل حل غوښتنه کړې ده. د بریکس د شپاړسمې سرمشریزې د پای پیلمې کې د ښځو نجونو او د دغې هیواد د بېلابېلو قومونو د حقونو په شمول د افغانستان د خلکو پر اساسي حقونو ټینګار شوی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزی په کابل کې د وروستۍ چاودنې غندلې ده. کرزی نن په خپل ایکس پاڼه کې دا پیښه یوه تروریستي عمل بلل دی. د دې چاودنې په پایله کې چې پرون ماسپښین د کابل په مرکزی برخه د سینما پامیر په ګڼه ګوڼه سیمه کې وشوه، دا کسان وژل شوي او لږ تر لږې یولس نور چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي دي. پخوانی رسنیو کې خپره شوې ویډیوګانې ښیي چې چاودنه د جامو پلورلو په مارکیټ کې د ملکي خلکو په منځ کې شوې ده. د افغانستان په چارو کې د قطر ځانګړی استازی فیصل بن عبدالله الهنزا په دوه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری له استازي عرفات جمال سره په کتنه کې د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو په افغانستان کې د سولې د پیاوړتیا، د لارو چارو او د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په بیان کې زیاته شوې چې په دې کتنه کې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو پر دوام ټینګار وشو. روسي خبرنده چې په پاکستان کې سکل د پولیو مثبتې پیښې سلبیختو ته ورسېدې. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې تازه پیښې د خیبر پختونخوا په کوهات کې ثبت شوې دي. دا په روانه اونۍ کې د پولیو ومه پیښه ده چې په پاکستان کې ثبت کیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. ل بریکس غونډې د افغان انجنونو تامې
په داسې حالات کې ورځي یوازې د افغان ښځو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي.
د ژوندۍ څارو د تصویرونو د خپرېدو په برخه کې طالبان په وخت لنه دي.
جالبه ایده ده چې دوی په خپل کومو کنفرانسونو ته، کومو رسمي سفرونو ته او دفترونو کې د خپل د ویډیوګانې او عکسونو استعمالوي.
او هرات کې به د ډاکټرانو د کاري اتصاب په اړه واورئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روسي او چین په ګډون د بریکس غړو ودونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لري کړی. د روسي په کازان ښار کې د بریکس سرمشریزې نن درېمه وروستۍ ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شو دی. نور چې ست راپور کې
د روسي او چین په ګډون د بریکس غړو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو، نجونو او قومي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر ساتنې ټینګار کړي. د بریکس د شپاړسمې سرمشریزي په وروستۍ ګډه اعلامې کې چې پرون چهارشنبه ناوخته خبره شوې، افغانانو ته د بیړنیو او بې ځنډه بشري مرستو د رسولو پر دوام ټینګار شوی او د غرض په کې له طالبانو غوښتل شوی چې د نجونو پر منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لغوه کړي. د بریکس غړو هیوادونو په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د پای ته رسیدو غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت وار له مخه په دې اړه په کور دننه او بهر هر ډول غوښتنې له پامه غورځولي او دا بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي. له زده کړو منع شوي یو شمېر نجونې وایي پر زده کړو بندیزونو یې پر ژوند منفي اغېز کړی. دوی ادعا کوي چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې پر طالبانو هغسې فشارونه نه دي راوسي چې له امله یې طالبان د ښځو د حقونو ورکړې ته مجبور شي. د لوګر یوې اوسېدونکي مهري چې په زده کړو د بندیز له امله یې زده کړې نیمګړې پاتې ازادي راډیو ته وویل،
په داسې حالات کې ورځي یوازې د افغان ښځو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي او دوی یوازې تمه له هغوی لري چې په دغه سه حالت کې د دوی لاسنیوی وکړي، خو مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار دی چې په طالبانو باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي او په دې سه حالت کې افغان ښځې یوازې پرېښودلې دي.
د کابل یو اوسیدونکي کوبرا حمیدی چې د یو لسم ټولګي زده کوونکي وو د طالبانو پر اتک لز د کړو پاتې شو. ازادي رادیو ته ویل
امروزه بزرگترین آرزوی هر دختر شده تا
په اوسنی وخت کې د هر افغان انجلۍ لوی هیله د زده کړو کول دي. خدا به انصافي ده چې موږ د زده کړو د حق لپاره هیله ولرو او دا مو لوی آرزو وي. موږ له نړیوالې ټولنې او له طالبانو غواړو چې پرته له کوم تعبیز دې موږ ته زموږ د زده کړو حق راکړل سي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د اکتوبر 22مه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو په نهه اویمه ناسته کې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو د بندیزونو لګیدل نه یوازې جنسیتي اپارتاید وبللو بلکې په خبره ده د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. نوموړي وویل افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چې نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. ښاغلي فایق په افغانستان کې د عصري ښوونځیو پر ځای د طالبانو د جهادي مدرسو په ډیریدا هم اندېښنه وښوده. ویویل ویرشته چې دا مدرسې افراطیت او ترهګري پیاوړي کړي او د افغانستان او د سیمې د بې ثباتۍ لامل وګرځي. د روسیې په کازان کې د بریکس د غړو هیوادونو د سرمشریزي په وروستۍ اعلامیې کې هم له افغانستانه ترهګریزو ګواښونو ته اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په افغانستان کې باید نور لا زیات او د تایید اقدامات وشي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دې هیواد خاوره د ترهګرو لخوا نه کارول کیږي. په اعلامې کې راغلي موږ د سیمه ییز امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره په افغانستان کې د سوله ییز حل پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کوو او د داسې یو خپلواک متحد او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوو چې له ترهګرۍ جګړې او نشئ توکو پاک وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې یو شمېر طالب چارواکو ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د بریکس شپاړسمه سرمشریزه د شپږ درش هیوادونو او شپږو نړیوالو سازمانونو د استازو او مشرانو په ګډون د روانې اونې د سه شنبې په ورځ د روسیې د تاتارستان په کازان ښار کې پیل شوه او نن پنجشنبه د اکتوبر په 24مه پای ته رسیږي. په دې سرمشریزه کې د روسیې، برازیل، هند، چین، جنوبي افریقا، مصر، متحده عربي اماراتو، ایتوپیا او ایران په ګډون د غړو هیوادونو مشرانو ګډون کړی دی.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده
دا ژوندې موجوداتو د انزورونو پر خبرولو د طالبانو د مشرتابه له بندي سره سره له هم د دوی د حکومت ډیری لوړ پوړي چارواکي خپل فعالیتونه ول سره ورنې په انزوریزه ویډیو بڼه په خپل ویپانو کې خبروي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون په ځانګړي ډول په دغه قانون کې د ژوندې موجوداتو د انزورونو خبرولو موضوع ظاهرا دوی په دوو برخو ویشلی او دوی ترمنځ اختلافي ټکي ګڼل کیږي. د طالبانو د مشرتابه له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د اگست میاشتې په شلمه نافذ شو په ولسمه ماده کې د ژوندې موجوداتو د انزورونو پر خبرولو بندیز لګول شوی دی. کسام شاوخوا دوه ونې وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویلي په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو په اړه د امر بالمعروف قانون پلي کول پیل کړي. خود دوی د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت په ګډون بیلابیلو بنسټونو همدانه نو پرون خپل فعالیتونه په انزوري زو ویډیوي بڼه خپره کړي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت پنځشنبه د اکتوبر 24مه د زیربنایي پروژو په اړه مستند خبر کړي چې ښکارا پکې د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستيال مولا برادر بیلابیلو ویډیوګانې راټولې شوې دي. د دغه ادارې په پانه کې د غشان له سالنګونو د ملا برادر او ګڼو نورو طالب چارواکو د لیدنې ویډیوي راپور هم پرون خپور شوی دی. د طالبانو د کورنۍ او دفاع وزارتونو او د دوی یو شمېر نورو بنسټونو هم خپل فعالیتونه په خپلو ټولنیزو پاڼو خپاره کړي چې د ژوندیو موجوداتو تصویرونه پکې دي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو د امر بالمعروف او عدلي وزارتونو او د کندهار د والي دفتر بیا په وروستیو څو ورځو کې له خپلو ټولنیزو پاڼو د ژوندیو موجوداتو ټول انځورونه ویډیوګانې لري کړي دي. د طالبانو د حکومت د یادو ادارو مسؤلین تر ډیره د طالبانو مشر ته نږدې کسان بلل کیږي. د سیاسي چارو کارپوه احمد طارق فرهادی په دې باور دی چې طالبان د دې موضوع په اړه مختلف لیدلوري لري.
فعلا در افغانستان مشکل بزرگ مردم فقر بسته بودن
اوس په افغانستان کې فقر بی وزلی د جنونو په وړاندې د خوانځي او د دروازو بندول او روغتي ډول ډول سنځي لوی ننګونی دي. خو په کندهار کې طالبانو مشرتابه په دا ډول فرمانونو د خی چې دوی هیڅ د خلکو سنځي نه درکوي. په دوی کې ځینې کسان شته چې مسایل درکوي خو زه فکر کوم په دا ډول دوام نشي پیدا کولای.
د کابل او بلخ دوه تنه اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي بیا د یو بام او دوه هوا خبرې کوي. دوی وایي
دا ډېر د تاسف ځای دی او ډېر د افسوس ځای دی. دا خپل یو خپل دا خلک خپل کار کوي او عکسونه اخلي، ویډیوګانې د فیسبوک ته او دا سوشل میډیا ته شیر کوي او نور خلک نه پرېږدي چې دا یو حقایق یو ظلم چې باندې شوی دی دا کار یې وکړي.
څو ورځې کېږي د فرمانونه اورم چې په تصویري او عکسونو باندې امارات اسلامي بندیز لګولی دی. جالبه دا ده چې دوی په خپله کومو کنفرنسونو ته، کومو رسمي سفرونو ته او دفترونو کې دوی خپله د ویډیوګانې او عکسونه استعمالوي. دوی باید په ځان هم په خپل ځان باندې هم ها عملي کړي.
دا چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په اړه په ځانګړي توګه په اسلامي متونو کې څه ویل شوي دي په اړه په کابل کې یو دینی عالم چې دا هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي رډیو ته وایي،
تصویر او عکس کې فرق شته دی. به دغه تصویر چې مثلا دغه ښکاری لکه عکس دا به تصویر نه دا به عکس دی، نو په دې خاطر باندې دی د جوایز قائل دی. ټول مسلمانان هم دغه نه استفاده کوي، د تلویزیونونو، د شینو، حتی د موبایلونو. په دې حاځه کله چې مسله عامه شي نو دغه حکم هم له یوه څه تخفیف پیدا کوي.
د دغه دینی عالم په خبره کې هم د ژوندیو موجوداتو د انځورونو او ویډیو کارول د اسلامي علماو ترمنځ اختلافي بحث دی، خو د ضرورت پر مهال ترې استفاده روا بلل شوې ده. د یادونې ده چې په وروستیو څو ورځو کې په تخار، میدان وردګو، لغمان، خوست، کندهار، ننګرهار او بادغیس کې طالب چارواکو افغان خبریالان د دوی لغونډو د عکس او ویډیو لا اخیستلو منع کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو دغه اقدام غندلی او دا یې د بیان ازادۍ له اصولو سرغړونه بللې ده.
د کابل ښار په امیر سینما ته څیرمه د لیلاموی پیو بازار کې د پرونی 14 د قربانیانو زخمینو کورنۍ د طالبان حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملینو ته دې سزا ورکړي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
پلازمینې کابل کې په امیر سینما ته څیرمه 14 کې د ټپي شویو کسانو کورنۍ عدالت غواړي.
از امارات اسلامی می خواهیم که ام مجرم گرفتن اعلان کنن و جزای خود برسانش.
دا پیاده پیخه که دیو تپی شوی کس خپلوان دایی چنه غواری نومی پراپور که واخسته شی. نومه وله وی دا تپی شوی کس دا وضعیت پاره هیچ دول معلومات نلری او کورنه تایی دلی دو اجازه نور کول کیگی.
د ماما د زوی کورنۍ مې ډېر اندېښمنه ده. زما د ماما زوی په دې پیښه کې ټپي شوی، روغتون کې اجازه نه راکوي چې دننه شو. نه پوهېږم چې حالت به یې څنګه وي.
یو بل کس چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي نږدې ملګری یې په دې پیښه کې ټپي شوی.
د ټپیانو په منځ کې زما ملګری هم دی. کورنۍ سره یې وغږېدم، راته یې وویل چې د روغتون په بهر کې منتظر و، ورته اجازه ورنه کړه چې دننه ولاړ شي. طالبان باید د خلکو امنیت ټینګ کړي او د دې ډول پیښو عاملینو ته سزا ورکړي.
د چهارشنبې په ورځ د ماسپښین شاوخوا 2 بجې د کابل په امیر سینما ته څیرمه د لیلامیو یو بازار کې 14 وشوه چې یو شمېر ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د دې پېښې په هغې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې لیدل کېږي چې د 14 ځای کې د ملکي وګړو ګڼه ګوڼه زیاته وه. په کابل کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانې ویان خالد زادران ازادي راډیو ته په یوه پیغام کې لیکلي په دې پېښه کې چې په یوې کڅوړه کې د ځای پر ځای شویو چاودېدونکو توکو له امله شوی یو ماشوم مړ او یو شمېر نور ټپیان دي، خو د ټپیانو د شمېر په اړه یې څه نه دي ویلي. نوموړي دغه شان زیاته کړې د چاودېدونکو توکو لېږدونکی کس د امنیتي ځواکونو لخوا په ټپي حالت کې نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي تر څو په دې پېښه کې ټول ښکېل کسان معلوم او د قانون منګولو ته وسپارل شي، خو عیني شاهدان بیا د وژل شویو شمېر زیات ښيي. د کابل امرجنسي روغتون بیا د چهارشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه په یوه بیان کې ویلي له دې 14 یولس ټپیان دې روغتون ته انتقال شوي دي. دغه روغتیایي موسسې په افغانستان کې د خپل مرستیال مدیر استفانو جنارو سمرنوف په اوله لیکلي چې په ټپي شویو کې یوه 3 کلن انجلۍ، یو 4 کلن هلک، یو 16 کلن هلک، 2 میرمنې او 6 نارینه شامل دي چې د یوه حالت یې نازک بلل شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا پېښه غندي او دا یو ترهګریز عمل بولي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش خراسان څانګې منلی. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکي تل دا کوي چې دا ډله یې د افغانستان دننه ځپلې، خو بیا هم وخت نا وخت دا ډله د یو شمېر بریدونو په ترسره کولو ملکي وګړي په ځانګړي ډول شیعهګان په نښه کوي.
ازادي راډیو .com
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 3 کسه په افغانستان کې د شدید اوبیز نس ناستي او د بدن د اوبو د کمښت له امله مړ شوی دی. نور هلی پراپور کې ورو
وضعیت اقتصادی ما پورا نمیکرد، به شفاخانه شخصی مثلا مراجعه کنیم تداوی سریعتر شو.
خاطره د کابل ښار یوه اوسیدونکې ده چې وایي 2 زوی یې لس ورځې په شدید نس ناستي اخته و او له امله یې مړ شو. هغې د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغۍ یې د ماشوم د بدن ټولې اوبه وچې کړې وې او ځواک یې کم کړی و.
په لومړیو 15 کې ښه و، موږ ورته سیروم تطبیق کول. کله چې له روغتون څخه رخصت شو 2 شدیده تبه لرله او نس ناسته یې دوام درلود، د بدن اوبه یې وچې شوې او مړ شو.
مصطفی چې د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي 2 وړاندې ځوان ورور په دې ناروغۍ اخته شوی و.
یک برادرم
2 کېږي چې ورور مې نس ناستی لري. د بدن ځواک او مقاومت ډیر کم شوی او د بدن اوبه یې کم سیوي دي. زموږ اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، خو بیا مو هم درملنه وکړه تر څو روغ سي.
په افغانستان کې د شدید اوبیز نس ناستی او د بدن د اوبو د کمښت له امله د ناروغانو د خراب وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په یو تازه راپور کې اعلان کړی چې د 2024 کال له پیل راهیسې 348 ولسوالیو کې 3 تنه د دې ناروغۍ له امله مړه شوي او 125,516 کسه پرې اخته شوي دي. WHO په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 24 خپور شوی ویلي چې د ټولو ناروغانو له ډلې له 50% زیات د 50 څخه کم عمره ماشومان دي او نږدې 50% نور انجونې او ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې دغه شان زیاته کړې چې یوازې 13 اونۍ د یوه مړینې په ګډون نږدې 1500 د شدید اوبیز نس ناستي او د بدن د اوبو د کمښت پیښې ثبت شوي دي، چې دا د تېرې اونۍ په پرتله د دې ناروغۍ په پیښو کې کموالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په 10,000 کسانو کې د دې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې په پکتیا او له هغې وروسته په نیمروز، لوګر او کابل کې ثبت شوي دي. ډاکټران وایي چې شدید اوبیز نس ناستی د ناروغ د بدن اوبه کموي او په ځینو مواردو کې آن د انسان د مړینې لامل کیږي. ډاکټر عمران الکوزی چې د ماشومانو متخصص دی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
دغه سالات چې یو حد نس ناستی ده چې د دیوریشن یا هغه وخت زمان تر 2 پورې ورسیږي دې ته موږ حد نس ناستی یا حد سالات وایو. او د سالاتو یا نس ناستی د مخنیوي په خاطر باندې پاک او صحي اوبو ته لاسرسی ولرو. دوهم ډیر باید کومبوتات اوسو کوشش وکړو چې همیشه باید خپل لاسونه په پاک اوبو صابون سره باید پریمینځو. د دې تر څنګ خپله باندې د پخلنځي نظافت باید مراعات کړو.
ډاکټر فریدالله عمری بیا چې د ساري ناروغۍ متخصص دی وایي چې د دې ناروغۍ د پیدا کېدو لاملونه د شخصي حفظ الصحې نه مراعاتول، د تاریخ تیرو خوړو خوړل، د ناپاکو اوبو استعمال، لاسونه په سمه توګه نه مینځل او د نه مینځل شویو سبزیجاتو او میوو کارول دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې د اوبیز نس ناستی په ناروغۍ د 10,000 کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې په وروستیو کلونو کې ډیری بېوزله کورنۍ چې په خپله یا ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته شوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله د درملنې توان نه لري او په ډیرو مواردو کې یې د کورنۍ غړي د ناروغیو له امله مړه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلیرویشت ساعته. اسرائیل وای د ایران د سپای پازاران هغه غړي څاري چې د حزب الله د ملاتړ لپاره بیروت ته داخل شي. د اسرائیل د پاوس په وینا د سپای پازاران غړي له حزب الله سره پر اسرائیل د بي پيلوټ الوتکو او د توغندوی په بریدونه کې مرسته کوي. تفصیل په راپور کې.
د اسرائیل د پوز وایاند وای چې د ایران د سپای پاسداران ګنش میر افسران د ایران د سفارت لاري په بیروت کې لبنان ته داخل شوي چې له حزب الله سره د راکټونو په توغولو او پر اسرائیل د بي پيلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته وکوي. حزب الله هغه ډله ده چې امریکایي تروریستي بولي، خو اروپایي اتحادیه د هغې پوځي څنګه تر هغه راګني. دانیل هاګاری زیاته کړ چې اسرائیل په بیروت کې د ایران په سفارت کې د سپای پاسداران د افسران چې له حزب الله سره پر راکټ یو درون بریدونو کې مرسته کوي څاري. نو موږ ورته رښپال ل عربیه تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ایران لبنان ته د ځواکونو او تجهیزاتو په لژلو سره غواړي له حزب الله ډلې سره مرسته وکړي، خو اسرائیل دوی څاري او اجازه باور نه کړی چې حزب الله چې په تیرې یو میاشت کې درانه گزارونه خوړلې خپل کنټرول او قومانده بیا تر لاسه کړي. دانیل هاګاری هم دا راسو ویل چې د دوی پوس په ورستیو عملیاتو کې د حزب الله ډلې تر 1500 ډیر خړي چې ډیرې د قومانده د کچغړي او جکپوري کسانو لمنځه وړي دي، او د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس به د دې ډلې ټولو مهمو کسانو ته ک په بیروت کې وي او ک د جګړې په میدانونو کې گزار ورکوي. نو موږ ډېر ټینګار وکړ چې په لبنان کې د حزب الله غړي د باوري راپورونو پر اساس تعقیب او پنهخه کیږي. د اسرائیل پوز د چهارشنبه په ورځ د هاشم صفیودین چې د حزب الله د اجرایی شورا رئیس او وروسته لدی چې حسن نصر الله د میزان په شپږمه ووژل شو د هغه احتمالي ځایناستی ګڼل کېده وشل کېده تایید کړه. د اسرائیل په بیان پسې د حزب الله ډلې هم درې اونۍ وروسته د زاهیه پسیمه کې د هغه د پټنځای په بمباری کې د صفی الدین مرګ تایید کړ. ایران هم دا راز روانه اونۍ تایید کړ چې د اسرائیل په وروستیو عملیاتو کې په لبنان کې دوه ایرانی وګړي معصومه کرباسی او علی حیدری وژل شو دي. د ایران دولتي تلویزیون معصومه کرباسی او د هغې لبنانی میړه رضا عباس اوازه د کمپیوټر انجینران او د سپوږمکیو په حک ولکه د حزب الله کلک ملګری وبلل. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیل هاګاری ویلی و چې رضا عباس اوازه د حزب الله له مهمو ځواکونو څخه و چې د دې اونۍ په پایل کې د دوی په عملیاتو کې ووشل شو. د ایران مشر علي خامنئی د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د اوازه او کرباسی له کورنۍ سره وکتل او هغه وستایل. ایرانی رسنوی د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې علي حیدری چې د بیروت لپاره د داوا طلب ډاکټر په توګه ټاکل شوی و هغه مهال ووژل شو چې د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو د هغه پر روان موټر برید وکړ. د اسرائیل پوز وایي چې په لبنان کې هدفمن عملیات معمولا پر هغو عواملو ترسره کوي چې د حزب الله ډلې په کادر کې موثره کسان ګڼل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حیدری د وژل کېدو پیښه جنگي جنایت او د 1909 ویختم کنوانسیون سرغړونه بللې چې پر روختونونو او طبي کارکونکو بریټ منه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د سلګونه ډاکټرانو او روختي کارکونکو کاری تصاب چې د هرات ولایت په شمیر روختونونو او کلینیکونو کې روان دي. نن درېم ورځ واده دی ولایت یو شمیر رسیدونکو وایي چې د دې تصاب لامل د روختي خدماتو په برخه کې لږ ستونزې سره مخ دي. نور حال د دې سپګمې پر راپور کې
په داسې حال کې چې په هرات ولایت کې د سلګونو ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو کاری اعتصاب درې ورځې نه شو. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې اعتصاب لامل په کلینیکونو او روغتونونو کې د روغتیايي کادرونو له کموالي سره مخامخ دي او دا مرکزونه د عامه روغتیايي خدماتو له وړاندې کولو ډډه کوي. دوی زیاتوي چې د وضعیت ناروغان اندېښمن کړي دي، ځکه په خبره یې دغه مرکزونه یوازې هغه ناروغان مني چې روغتیايي حالت یې نازک وي. فیروز چې د هرات د جبرائیل خارګوټي یو اوسیدونکی دی د پینشن مې په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې پرون یې ستونې درد کاوه. هر کلینیک ته چې تللی روغتیايي خدماتونه یې نه دي ترلاسه کړي، بلاخره اړ شوی چې شخصي روغتون ته ولاړ شي.
هله دا ډاکټرانو ته معاش ورکړي چې بیرته کارونو ته ستانه سي. موږ د دې توان نه لرو چې د خصوصي روغتونونو لګښتونه پرې کړو.
حسیب چې د هرات یو بل اوسیدونکی دی آزادی رادیو ته وویل،
ما باید درک بکنیم کارمندای سی ما را
موږ باید روغتیايي کارکوونکي درک کړو. هغوی په سختو شرایطو کې کار کړی او خدمتونه یې وړاندې کړي دي. دوی په حق دي که کار ونه کړي او احتساب وکړي دا هم نه کیږي، ځکه د ټولنې یو اساسي اړتیا د روغتیايي خدمتونو وړاندې کول دي. خلکو ته باید خدمتونه وړاندې شي،
باید به اونا خدمات ارائه شوه.
په همدې حال کې یو شمېر ډاکټران او روغتیايي کارکونکي وایي چې دوی آن د موټر د کرایې پیسې نه لري چې کار ځای ته ولاړ شي، او دا چې د تیرو څلورو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی او اقتصادي ستونزې ډېرې دي. کاري اعتصاب یې کړی دی. یو له اعتصاب کوونکو څخه ډاکټر حبیب یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
مدت 4
ماه څلور میاشتې کیږي چې مونږ صبر کړی دی. له بده مرغه چې مونږ ته هیڅ موثق خبر نه دی رسیدلې. مونږ مجبور شو چې د کلینیکونو دروازې د خلکو پر مخ وتړو.
خو په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر غلام محمد حنفي ازادي رادیو پښتونو ته په ځواب کې وویل
د ولایت مقام په لارښوونه پرون د یونیسف دفتر لخوا ډاډ ورکول سو چې معاشونه به ورکړل سي. دا موضوع کلینیکونو ته هم ابلاغ سوې ده. اوس مهال ټول بیرته خپلو کارونو ته ستانه سوي او په هیڅ روغتیایي مرکز کې خدمتونه نه دي ځنډول سوي.
هغه څه چې اعتصاب کوونکي ډاکټران یې ردوي، دوی وایي چې د طالبانو حکومت ورته ګواښ کړی چې باید کارونو ته ستانه شي، خو دوی بیا هم ټینګار کوي چې طالبان یې په زور کارونو ته نشي ستنولی. ویل کیږي چې اوس مهال یوازې د روغتونونو او روغتیایي مرکزونو عاجلې څانګې فعالې دي، خو روغتیایي کارکوونکي ګواښ کوي که یې ماشونه ور نه کړل شي دغه څانګې به هم وتړي. د هرات ولایت د ډاکټرانو ټولنې یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ماشونو د نه ورکولو له امله د 114 روغتیایي مرکزونو شاوخوا 3000 کارکوونکو کاري اعتصاب کړی. ویل کیږي چې د افغانستان د پرمختګ او مرستې ادارې IIDI او د روغتیا مدیریت او ارتقا سازمان OHPM په هرات کې د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو د ورکړې مسولیت لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ایران د لرستان ولایتي و امنیتی چارواکي د سکل پیله تر دې دمه په دغه ولایت کې د 1300 افغان کډوالو د نیول خبر ورکوي. د ایران د صداو سیمه خبري اژانس د لرستان ولایت د سیمه و امنیت رئیس زای ناسی محمد پیرایتی له قول ویلي چې ډیری نیونې د الکودرز، خرمباد او والشتر پولیسلي کې شوې دي. هغه د شن په دغه ولایت کې د افغان کډوالو کار کول هم جرم ګڼل دي. پیران کشمیر افغان کډوال ازادي رادیو سره خبرو کې دا کوي چې د ایران پولیس ان هغه افغان کډوالو سره چې په قانوني توګه د غیبت تورغلي او ساتملري نه سم چلند کوي.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ایران د حکومت د اقداماتو په دوام تازه د لرستان ولایت د سیمو امنیت د رئیس زایناستي محمد پیر حیاتی ویلي چې د روان کال لپاره تر دې دمه 1300 افغان کډوال په دغه ولایت کې نیولې دي. د ایران د صدا او سیما خبری اژانس راپور لمخې چې د غیرانی چارواکي د سې شمې پورز د ایران د انتظامی چارواکو سره په ناسته کې ویلي چې د شمیر د تیر کال په پرتله سلسله نه زیات والی خي. د حیاتی په خبره ډیری نیونې د الیګودرز، خورماباد او والشتر پولیسوالیو کې شوې دي. د غیرانی چارواکي په لرستان ولایت کې له افغان کډوالو څخه د کارګرو په توګه د استفادې په اړه هم خبرداري ورکړې. ویلي دي هغوی چې بیا هم له افغانانو د کارګرو په توګه استفاده کوي قانوني چلند به ورسره وشي. په ایران کې یوازې هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له ستونزو سره مخ نه دي، بلکې هغوی چې له قانوني لارو په ویزو دغه هیواد ته ورغلي هم د ایران امنیتي ځواکونو له چار چلند شکایت کوي. په ایران کې افغان کډوال عبدالرازق چې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
که مثلا پاسپورت دارن ویزا دارن، وقتی که پولیس هغه چې پاسپورت او ویزه هم لري پولیس خپل مرکزونه ته وړي، او که پر وړاندې خبرګون خودل شي چې ګواکې مو قانوني او پولیس ان پاسپورت چیرې کوي او ایسه غورځوي.
په ایران کې یو بل افغان کډوال محمد حسینی د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل:
امروز ما
په ایران کې له موجوده وضعیت څخه په تنګ یم. په ورځنی ډول له ظلم او تهمتونو پوزې ته راغلی یو. په یو ګاونډي هیواد کې داسې وضعیت د اندېښنې وړ دی.
دغه سلګونه افغان کډوال په داسې حال کې د ایران په لرستان ولایت کې نیول شوی چې د ایران تسنیم خبری اژانس د چهارشنبه پورس د کډوالۍ د نړیوال سازمان له قوله په یو راپور کې ویلي چې د روان کال د جولای د میاشتې څخه تر سپتمبر هغې پورې شاوخوا 903,000 افغان کډوال له ایران ستانه شوي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو او دلته له دوی سره د ناسم چلند په اړه دا ادعاوې په داسې حال کې دي چې هره ورځ لسګونه افغانان چې په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوصلۍ له کبله له ناچارۍ د افغانستان ګاونډیو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته د ګڼو ستونزو په ګاللو سره کډوال.
د ازادۍ او اورېدونکو خبرونه هم درته لرو. تر هغه وړاندې خبرونه کابل کې شمیر خبرندوی ټولونو نن ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د ممنوع کتابونو په ځای دوی ته داسې بدیل ورکوي چې د دې په وینا په ځای نه ده. دغه خبرندوی ټولونو د استازو په وینا چارواکو له دوی څخه د لکونو افغاني کتابونه وړي دي او دوی ته په بدل کې یو ډالې ورکوي چې نه اخلاقي او نه له حقوقي پلوه مناسب ده. طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرون خبر ورکړی چې تورسې افغانستان بازارونو سلور سبا نامینه داسې کتابونه راغون کړي چې دوی په وینا ته افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره پټه کار کړي. د چین، روسیا او د بریکس سازمان د نورو غړو هیوادونو مشرانو له طالبانو غوښتل چې پر افغان نجونو خوځو د زده کړو بندیز پای ته ورسوي. هغوی د خلکو د اساسي حقونو په درناوي ټینګار کړی او په افغانستان کې د مسایلو د سوله ییز حل او عاجل حل غوښتنه کړې ده. د افغانستان پخواني ولسمشر احمد کرزي په کابل کې وروستۍ 14 غندلې ده. ښاغلي کرزي نن په خپل ایکس پاڼه کې د پیښې وتر روسیې پیښه بللې ده. د دې 14 په پایله کې چې پرون ماسپښین د کابل په مرکزي برخه د سینما پامیر په ګڼه ګوڼه سیمه کې وشوه، د کسان وژل شوي دي او لکتر لګي ولستور چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي. ټپیان شوي دي. په خپل رسنیو کې خبر شوی ویډیوګانو کې ښیي چې 14 د جامو پلورلو په یوه مارکیټ کې د ملکي خلکو په میز کې شوی ده. تر اوسه هیڅ ډلې د دې 14 مسؤلیت نه دی منلی او طالبانو چې د کابل ښار کنټرول په لاس کې لري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دېونه کې یو شمیر اوریدونکو چې په ایران او پاکستان کې دي هلته له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند شکایتونه کړي دي. دوی ویلی چې کوربا هیوادونه د افغان کډوالو سره سم چلند نه کوي او په ایران کې یو شمیر کډوال ویلی چې هلته دوی وهل تکول کیږي، اسناد ته ارزښت نه ورکول کیږي او په ځینو مواردو کې هم خوراکي مواد او د غرض اوبه نه په پلورل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ایران او پاکستان دواړو ویلی چې دوی بل خپل خاورې هغه افغان کډوال باسي چې دوی په ټکو قانوني اسناد نه لري. د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې د ورکو شوې ځونه د پروګرام لانډه برخه هم چمتو ده. خورازی پایل ستاسو په پیغامونو وک.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرو چې د ریډیو ټول ملګری په خوروغ جوړستي. هله کوم الله تل خات آباد لره. نومیا تورامان د اوسېګو پښتونخوا کې 400 افغان مهاجرین دلته یو موسسه و آی او ام راغلی د نوې موسسه ده. دوی د افغان مهاجرینو سره مرسته کوي. نو کمپونو کې چون کې مرسته کړې دي هغوی ډیټا ټول کړي او بیا هغوی سره وختن په وختن رابطه کوي. نو اوس د کمپونو نه بهر دوی افغان مهاجرینو ډیټا ټوله کړې ده. نو ډیټا تقریبا کال یو نیم اوسو ډیټا ټوله کړې ده. تر اوسه پورې بیا هغوی سره مرسته و نه شوه. نه هیله لرم چې زما آواز به تاسو د هغوی ته ورسوي او موږ ته به جواب میلاو شي چې آیا دوی دا کوم ډیټا ټوله کړله. نو نن پورې رابطه نه ده شوې او ډیټا ټوله کې و چیرې تاسو سره موږ کومک کوو امداد کوو او بیا پتهونه لګي نمبرې مغزته دي تاسو به موږ زنګ وهو تاسو به بیا راځي. نو هیله لرم د تاسو نه چې دا زموږ آواز تاسو ته د هغوی ته ورسوي او هغوی طرفه تاسو ته کوم جواب میلاو شي او هغه بیا موږ سره شریک کړي. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم سلطان محمد مر دن گرهارد گوشتی ول سوالی نه سر تماس کی مخدزه کی چرو جوړ واسته اون پیغام ازادی را دیو ته دا و چې سو اخمر کې ایران کې ونی ول شو بیا چې کله اردو گاگان ته وی ول شو ته ډیر سخت سولو کو دا را سره و شو نو مطلب دا و چې د ایران او کم د پاکستان ته افغان مهاجر دی افغان کډوال دی سره ډیر سخت بد سلوک کیږي او ډیر بد رویه کیږي موږ چې کله په اردوګا کې وو نو موږ به یاسې برنه حقه به درې ساعته به نور ته کینولي دوه نیم ساعته دوه ساعته او بیا به دغه شان د وهل ټکول به هم پکې وو پیپونه به ورسره وو نو ډېره بده رویه او بد وضعیت کېدلو د عام د ایرانیانو د خوا نه او هم دغه لاره کې چې راوړلو دغه کوم بسونو کې بچو دغه هلته به هم عسکر ورسره وو بیخي به لاره کې موږ دغسې دغې آزاد هغې ته نه پرېښودلو لکه مثلا تشناب ته لاړ شي یا تش جوابي چی ته لاړ شي نو دغه ډېر مشکلاتو سره موږ مخ شولو نو زمونږ دغه خواست دی دغه دی چې اول وطن کې کاری زمینه برابره شي وطن کې کاروبار نشته دی کار زمینه نه ده برابره ټوله خلک په وظیفه ورکول کیږي چې څوک دغه خلکو سره خپلوانې اوسي او دغه اوسي نو قاریان اوسي نو هغه خلکو ته وظیفې ورکول کیږي بلې چا ته وظیفې نه ورکول کیږي وضعیت ډېر خراب دی
زه یو نفر د ایران غږیږم دا غدای دلته افغانانو باندې ډېر زور دی ډېر زیاتی دی ډېر وهل تړل دی دغه موږ خبر دی د تاسو ته ولسی تازه نورو رسنو ته ورسوي ډېر افغانان زورول کېږي لات کوب بې وبنه ورکوي ډوډۍ نه ورکوي بندیتوب خو را د مرز کوي ډیپورت کوي رقم چې کوي ودی کوي دا خو مشکل نه دی دا خو ضرور دی بل دا لات کوب او بزن او بکن او وبه نور کول خزانې واول او ماشومان واول دا څه فایده کوي دا کورونه نه دی ملل سازمان ملل مخنیوی کوي که بل څوک کوي افغانستان عمارت کوي عمارت الله بوده دی هیڅ کومه خبر نه دی ته وایي دا ملل د عمارت نه دی د کار دپاره یو پیشنهاد که هر ارګان کوي بدی کي چې ډېر افغانان ځورېږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مر سلام نیک ہلی ترامات زادہ ریڈیو ٹول کارکون خبر دوں متور سیر جان محمد احمد ایران سے مسئلہ در تک مر واڑو چدا زمر آواز امارات پر ور سیر پر ایران کی ٹول پاسپورٹ یعنی وکی جا کو چاغان چر غلی دا خیر دی بے مدرک دی لا کم کستان چ مدرک لري پاسپورٹ لري غم پاسپورٹ دی ایت سی کی بار نور ٹول کیری او یازی پاسپورتونه اخیسته کیږي سره وکیږي د ایم بیا برته بس ډیر په جبر سره رجمتی پاسپورت هیڅ اعتبار نه لري دلته موږ افغانستان اسلامي امارات د خلکو سره د چارواکو سره د خپل چې موږ آواز وایو د یو ځای ورسی چې دا پاسپورتونه چې اعتبار نه لري دلته احترام نور کوي نو ولې د ایران کنسلګری په افغانستان کې نه بندي بیا ولې ویزې ورکوي نو موږ آواز تر اسلامی امارات تر چارواکو پورې ورسېږي چې دا زموږ ته یو زمینه برابره کړي دا زموږ مشکلات حل کړي که په ایران کې پاسپورټ اعتبار نه لري یا نه چلیږي نو اسلامی امارات دې په افغانستان کې د ایران سفارت بند کړي چې خلک مشکل سم سم معلومات راکړي نو زموږ مشکلاتو ته یې رسیدګي وسي موږ سره دې همکاري وسي چې دا زموږ پاسپورټونه مصرفونه مو کړي تکلیفونه مو کړي دي چې دا زموږ سره همکاري وسي دا پاسپورټو په باره کې څه معلومات راکړي چې دا څه مشکلات دي چې زموږ پاسپورټونه ټول اعتبار نه لري اته ډوډۍ هم په ایران کې څوک باید زګو کې نه ورکوي
سلامونه د ازادي ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته لینا یې ملک کنر څخه بیا خاص کنر نه دلته سیدا په د پاکستان او افغانستان بارډر باندې جنگ وو دوه هفته جنگ وو په دې کې ډېره کډه را کډوالې سولې ډېر کورونه را کوسل غرنه د شالې سیمه د شالې په نوم یادېږي په دې کې زیات خلکو ته سینې مطلب مالونو ته تلفات واوښتل او ټول را بیرون شوي دي اوس هوا مې ښه شوې ده او کورونه مې نسته دلته له لوی چارواکو څخه هیله کوو چې دوی سره مرسته وکړي
السلام علیکم ورحمت الله زه مستری عبدالملک سلام نومیږم د هلمند ولایت نومیش ولسوالۍ څخه در سره په تماس کې یم نو خدای دې وکړي چې د ما پیغام در سره نشر کړي چې د یو چا تر وژه پورې د موږ غږ ورسیږي موږ په نومیش ولسوالۍ کې په مخابراتي سیستم کې ډېر زیات مشکلات لرو چې د ولسوالۍ خپل چې کوم ولسوالۍ مرکز دی دغه کې هم د یو افغان وسیم خدسته چې هغه هم واټس اپ نو د انټرنیټ ریس د سیان کار نو سره کوي یوازې په زنګ باندې خپل د ولسوالۍ پر شاخوا نور په لیرې ساحو کې د ولسوالۍ په اوزو کې نیسي او مخابراتي سیستم فعال نه دی، نم دغه سیګنال هلته کار کوي. نو خدای دې وکړي چې دا زما غږ در سره نشر کړي چې زموږ غږ اواز یو څوک واوري. ستاسو د راډیو له لارې موږ په دې شیانو کې ډېر سخت مشکل لرو. موږ په دغه ساحه کې خپله د وای فای په نامه یو دغه دی لکه پی سی او داسې شی دی چې د دې سره موږ خپل واټساپ فعاله کړی، هغه هم په 1500 ورځو کې 1000 ورځو کې 1500 امبیانې په زر کلداری یا 2500 افغانۍ باندې راته راکوي. نو موږ په مخابراتي سیستم کې ډېر زیات مشکلات لرو. نه دې وکړي چې دا زموږ راپور در سره نشر کړي. خیر وسی، مننه.
سلام، زه محمد نسیم در روزګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د چارچینو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بېخي نادر ګران دي. د خدو والا سمه ده، هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
ازادي راډیو ملګری جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ خیرات تکراری ده. خدای هم جوړ او روغ لره. دغه وروره له کلاته چې راووځي، د کلاته چې شاجوی مابین، دغه وروره سړه کې څلور میاشتې کېږي چې اړولی ده. زه خپل ډرایور یم، 580 چلوم. دا څه قیامت ده! ته دا ویډیو یوارې خپله وګوره. دغه الوي دي موږ مریضان راسره وي، زنانه راسره وي، سپین ږیرې راسره وي. دغه دې موږ غږ کوم وروره، چې بیا ورساو ډېره دوانې به مې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹول کر کوں کو اڑن کو مزا عبداللہ جان میں بابر سولہ گورمش تول تل سب سے صرف تمس کے نو اللہ کا سرنگ چتا سویل و میں کنے لگا سی جانو نہ مستم دے رہی وشتو پا گورمش پلس والی کی گورمش پلس والی اکثر خلق چ دی غم مالدار دی. نو تیر جمی موسم کی چکم ڈیر غٹ تو پانی و ورسے و پاغا و ورکی اکثر مالدار ډیر ځان منسي و. داش کورونه او داسې خلک ما په خپل ولې دوله چې مثال خپل مالداري او میژو بسي چې کوم ځای ته بيولې و واره سي وي، هلته هلته تر واره لاندې سي و. د چاله سل به د چاله 500 په ټوله درایې و، هغه ټوله تر خاورو تر واره لاندې سي و. نو داسې ورته پیښ ډیر پیښ سي دي، خصوصا په غورماش ولسوالۍ کې. او بله ستونزه چې مکمل ټوله ولایت لري، هغه د بادغیس ولایت د سړک نه پخېدو لامل دی چې اکثره وخت مریضان پیدا کېږي یا هم نور کوم ستونزې ولري. یو داسې کوم پوخ سړک نه لري چې ډاکټر ته په هغه باندې رسیدګي وکړي، نو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو مینوالو ته سلامونه. نیکی هیله وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده، د اقتصاد لپاره او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه گذاران څخه هیله ده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او بې وزله وي، د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي. او د موسیر څخه هم دا غوښتنه ده، هغه موسیر چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته، دوی څخه هم دا هیله ده چې د دغو بېوزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي، په هر ولایت کې وي. افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او روغتونو طبي پیښو دې ځپله ده. موږ د ټولو اړخونو څخه دا هیله ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې همکاري ورسره وکړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زه محمد ولی د هلمند ولایت څخه استاذ سره د پیغام پرېږدم. موږ د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت څخه یو غوښتنه کوو چې د هلمند ولایت په ټولو ساحو کې افغان بیسیم مخابرات انتنونه لري، خو متاسفانه ډیر کمزوري دي او د کلونو راهیسې د انتظار شېبې موږ حسابو چې د دې مخابراتي شرکت څخه ښه خدمات ترلاسه کوو، ولې متاسفانه چې هغه په هماغه پخواني حال دی، هیڅ څه د ښه کېدو خواته تللي نه دي، ډېر ضعیفه دي. نو موږ د هلمند ټول ولس افغان بیسیم مخابرات مشرانو څخه دا هیله کوو چې زموږ لپاره د خپل خدمات یو څه په ښه ډول کې، ډېر کمزوري دي. دلته حتی په 1 کیلومتر کې د ساده زنګ وهلو کیفیت هم ډیر کمزوري، نو دلته پراخه ساحسته د شتون ست چې الته خو بيخي هیڅ کار نه کوي.
سلام علیکم، مر کافی سوال ہے تا گور سلینا ری کنول دا ول من خپل کور د سین د غاړي د اده چې باران نه شي سیلاو نه شي ډیر پریشان است په غش په من سره خوب نشکوله به چې من سره حکومت سیلاونو غاړي چې چا کورونه یاو ته سیدخت یا او ته زغه کی دا ته کورونه جوړ کسینه غاړه نه وزي.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دهله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسیدلی وي، هغه ستونزې چې یاد شوې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنه مو چې وکړي په هغه سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
و سم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام، د نن ورځې د ورکشو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته ولم چې د خپل رکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنه کرتي سخی اوسیدونکو د څلويشت ورځو رئیس لکوره ورک او نادره کدي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 00 00 18 15 1. د شمیره تکرار: 00 00 18 15 1. منا
سلام علیکم، دا زاده ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوس پورې کچھ ته معلومات دی په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسې: 00 00 08 09. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دی موږ سره اړیکه ونیسې. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وخت کی د مجاہدین ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، د ازادی رادیو د ورکو سوازان ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. په دې اړه تایر وشان صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. احمد کندری خبر کوم، د افغانستان د جنوب د هلمند ولایت تکریش ولسوالۍ زموږ یو د کاکا زوی د عبدالغفور کاکا زوی دی، د کندهار ولایت د باغ پل په سیمه کې نادره کسوی دی، چیرې دی تقریبا د 30 کلو هغه ټیم کې د 30 کلو نو 7 کاله کېږي چې نادره کسوی دی. بیا چاته دانه نه معلومات نه دي سوی شي نه د مړند د ژوند جن وفا هر مؤمن مسلمان چیرې پیدا کړی. زما سره پر دغه ټلیفوني شمیره تماس ونیسي: 00 03 05 01 01 03 05 01 01. بل سلام شمیره د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 4 9 3 0 3 نو تایر روشن صاحب ستاسو د غشتنه او هله کوچ به زموږ پیغام نشر کی په بار بار باندې شموږ د دوست پیدا چې د کاکازوی نو کورنۍ ډیر زیاته پسه په تمه ده ورته چې دی بچیری.
السلام علیکم تازادی شریف کارکون کو دې دوم سلام پدې له چې جوړ بس مننه چې موږ دا پرونه جوړه کړې ده زبر د ورکو څو اجزان د پاره دا پرونه موږ جوړه کړې ده به ښه پندور کار دی مزمز یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د پراوی لا ته نردری ورسالی و چې دوم کې دي د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک سټیا کا معلومات لري یا د چالې دلې نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړې په دې په شماره د سوا ما سپر وا سپر څلور دوا ته شپږ سپر څلور دوا شماره یو ځلې بیا وایم سپر وا سپر څلور دوا ته شپږ سپر څلور دوا مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزور مصالحه خبر کوم د فلایلی د کلی د زیندین کاکوزوی د جمهوریت کورکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډوی په خپل ځما راغار دي ما په دغه شمېره کې زنګ راتووی چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلح شمېره ده تر بل پیسې شمېره باندې که زنګ راتووی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو اجزانو د خپرونې ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یوه کازوی ورک دی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مننه. زما ږغ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري یا چا ته معلومات یې نو از ما سره پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي. صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو یوه هم سلام شمیره ده. صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا صفر اووه څلور نه درې درې اووه نه اووه درې. نو زیله ده چې زما پیغام نشر کړي. خدای په امان.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه کچې رسه د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو اووه پنځه او دوه اله کوم چې ما پیغام نشته. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایست د بیدرک شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایست به نادره کده او د 113 کابل د قسیمه کده او که د چاوی بس دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشومې نجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې د دغه نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه دغه ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 003-4-1-2-6-5-1. شمیره بیا تکراروم 003-4-1-2-6-5-1.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسیږي، نو د کور څخه نادره که سوی دي، د پلار څخه خوابه دی سوی دي، نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0-3-1-0-9-3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات وي مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام ایدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0-4-0-2-2. بل نمبر دی 0-2-3-6-6-3-7-8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکم لسید، هر چاته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لیک وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وی ده، لازمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه 2-3 میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الامل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 0-0-9-5-1-2-0-3-5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-0-9-5-1-2-0-3-5.
اوریدونکو، دا پروګرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.